360 में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने का फैसला, मिडिल क्लास की मुश्किलात में इजाफा, जानेंगे आज के शो में इस तबके के मसाइल।
कोई भी चीज लेने जाती है तो वो आउट ऑफ बजट ही जा रही होती है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान की हुकूमत ने आलमी मालियाती इदारे IMF की शराइत पूरी करते हुए आइंदा साल के बजट डॉक्यूमेंट में तरामीम कौमी असेंबली से मंजूर करवा ली हैं, जिनके मुताबिक पहले से टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया है। 6 लाख से 12 लाख सालाना या 50,000 से 1 लाख माहाना की आमदन वालों पर टैक्स की शरह 2.5% है। एक तरफ पहले से टैक्सेस देने वाला मिडिल क्लास तबका है जिसके लिए टैक्सेस में मजीद इजाफा किया गया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के बड़े काश्तकार, दुकानदार, ताजिर और रियल एस्टेट वाले हैं जो अब भी तकरीबन टैक्स नेट से बाहर हैं। मुल्क में मौजूदा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा तो किया है, लेकिन निजी शोबा जो कि मुल्क के तनख्वाहदार तबके के 90% का जिम्मेदार है, वहां तनख्वाहों में इजाफा भी नजर नहीं आता। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए टैक्सेस में इजाफे का फैसला पाकिस्तान की मिडिल क्लास पर कितना इजाफी माली बोझ डालेगा, मौशी माहरीन इस फैसले को गैर मुनसिफाना क्यों कह रहे हैं और तवील मुद्दती बुनियादों पर इन इकदाम का पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात कर रहे होंगे। नए टैक्सों का बोझ जो दुकानदार तनख्वाहदार तबके पर डाला गया है उस पर क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। साकिब, हुकूमत ने IMF के साथ अपनी डील फाइनल करने के लिए हर तरह के इकदाम उठा लिए हैं, तनख्वाहदार मुलाजमीन का क्या कहना है, किस हद तक बोझ बढ़ा है उनके खानदानों पर?
असद, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और लोग ये कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि पहले ही इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात का शिकार थी और एक बार फिर जब हुकूमत ने ये टैक्सेस बढ़ाए हैं और ख़ास तौर पर बिल्कुल जून के आखिरी हफ्ते में जब जिसमें अभी हम मौजूद हैं उसमें जब बजट की जो दस्तावीजात उसको हतमी शक्ल दी जा रही थी, बजट जो फाइनेंस एक्ट है उसको मंजूर किया जा रहा था, तो उसमें मजीद टैक्सेस का जो बोझ आयद किया गया है खासतौर सैलरी तबके के लिए, तो उनका ये कहना है कि इससे इनकी ज़िंदगी मजीद मुश्किल होगी। अगरचे वज़ीर ख़ज़ाना का दावा है कि इससे आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लोग जो यहाँ पर हमारी जिनसे बात हुई है मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में, जो जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन फैमिली से हमारी मुलाकात हुई, तो उनका ये कहना था कि उनकी ज़िंदगी पर यकीनन इस पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो 38% से ज़ायद है, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इन्फ्लेशन इस वक्त गुजर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो आमदनी के ज़राए हैं वो भी कोई ख़ास बड़े नहीं हैं, और आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान की जो मुआशी रफ्तार है, मुआशी तरक्की की रफ्तार है, वो इस दफ़ा एक बार फिर 1% से भी कम रही है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों की ज़िंदगी यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में मज़ीद डिस्टर्ब होगी, और इसके साथ साथ जिनकी आमदनी अच्छी है वो ज़्यादा टैक्सेस देने के भी उनको
टैक्स नेट में लाने के लिए जो इकदाम करने की जरूरत है साकिब, वो अपनी जगह पे एक चैलेंज है। कल हमने देखा साकिब, स्टेट बैंक की तरफ से भी शरह सूद जो है वो 1% मजीद बढ़ाई गई है, 22% कर दी गई है। बज़ाहिर ये 40% के लगभग महंगाई, जिस तरह आपने भी कहा कि 38% इस वक्त इन्फ्लेशन रेट है, CPI जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, कारोबारी तबका जो है वो क्या रद्दअमल दे रहा है इस पर?
जी बिल्कुल, कारोबारी तबका पहले भी नाखुश था और एक बार फिर उन्होंने इस पर इंतहाई गुस्से का इजहार किया है कि वो ये तवक्को कर रहे थे कि शायद 21% पर ही शरह सूद रही जाए, लेकिन 22% मजीद 1% बढ़ा दी गई है, और इससे यकीनी तौर पर जो कारोबारी तबका है उसको नए कर्ज़ों के हुसूल में यकीनी तौर पर काफ़ी मुश्किल का सामना है। एक जो कारोबारी शख्सियत है, जब उनसे मेरी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि आप खुद बताइए कि अगर 25% के कर्ज सूद पर अगर वो कर्ज लेते हैं तो 50% तो कम अज़ कम उनका मुनाफा होना चाहिए, तभी जाकर वो 25% कर्ज लौटाने की पोजीशन में होंगे, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है जो कि 50% कर्ज, जो कि 50% जो है वो सरमाया वापस ले सके, तो ये यकीनी तौर पर जो तमाम जो पाकिस्तान में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उन तमाम की जो मैन्युफैक्चरिंग जो कम हो रही है, इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि शरह सूद इंतहाई ज्यादा कर दी गई है, जिसकी वजह से जो मुमकिन नहीं रहा है लोगों के लिए कि वो कर्ज लेकर अपनी जो इंडस्ट्री है उसको चला सके।
लेकिन साकिब, हमने एक चीज जो देखी कल IMF की डील के हवाले से, एक जो परसेप्शन बन रहा है और खास तौर पे सेंटीमेंट पे मार्केट नॉर्मली चल रही होती है, हमने कराई स्टॉक मार्केट अगर कल के नंबर्स देखें तो काफी ऊपर हमें दिखाई दी, तकरीबन 1000 पॉइंट्स बढ़े। आज भी मार्केट में मोर और लेस इसी तरह का कारोबार, तो क्या मार्केट में एक्सपेक्टेशंस हैं कि अगले दो दिन में जुमे तक जो है वो IMF की डील अपेरेंटली ये जो प्रोग्राम है वो 30 जून तक है खत्म हो जाएगा। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट की?
यकीनी तौर पर असर जो जो सरमाकार हैं वो इस बारे में काफ़ी पुर उम्मीद नज़र आ रहे हैं कि अब जबकि हुकूमत ने शरह सूद में इजाफा कर दिया और उसके साथ साथ जो नए टैक्सेस का निफास किया है और जो बजट खसारे को कम करने के लिए 85 अरब रुपए के जो अखराजात हैं, हुकूमती अखराजात हैं, उनमें भी कटौती की है, तो उससे इनको ये उम्मीद हो चली है कि अब गालिबा IMF से जो मुज़ाकरात हैं वो हतमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे। गो के 30 जून को ये जो प्रोग्राम है इसकी हतमी डेट है, एक्सपायरी डेट है, और पाकिस्तान हुकूमत भी ये तवक्को कर रही है कि जो नवा रिव्यू है, 9th रिव्यू है, अगर उसको भी मंजूर कर लिया जाता है और जो और IMF की तरफ से अगर लेटर ऑफ इंटेंट आ जाता है और उस पर जो साइन हो जाते हैं, तो तकरीबन 1.2 अरब डॉलर्स के जारी होने की तवक्को होगी, जिससे पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात ख़त्म तो नहीं लेकिन किसी हद तक हल हो सकती हैं। और इसी उम्मीद की बिना पर ही हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 2 रोज़ से काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है।
साकिब, लास्ट पे मुझे अगर टैक्स स्लैब्स के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें कि जो नए टैक्स चेंजेस आए हैं उसमें जो स्लैब्स सामने आए हैं किस हद तक, किस तबके पे और कितना बोझ पड़ रहा है, बिकॉज 6 से 12 लाख वाला जो तबका है वो तो शायद वही तकरीबन 2.5% ही दे रहा होगा, लेकिन इससे ऊपर वाले जो स्लैब्स हैं उन पर तो काफ़ी फर्क पड़ा है, और जो 5 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं वो तो शायद 35% तक दे रहे होंगे अब जो टैक्स नया आया है।
जी बिल्कुल असद, ऐसा ही है। 2.25 लाख रुपए जो माहाना कमा रहे हैं अब उन्हें अपनी आमदन का 8.6% टैक्स में अदा करना होगा। इसी तरह अगर 5 लाख रुपए कमाने वाले लोग हैं उन्हें अपनी आमदन का कोई 18% से ज्यादा टैक्स में हुकूमत को अदा करना पड़ेगा सालाना, और इसी तरह अगर 10 लाख रुपए आप माहाना कमा रहे हैं तो वो भी 26% की बड़ी रकम सिर्फ टैक्सेस की मद में ही दे देगी, और इसी तरह अगर आपकी जो कमाई है माहाना कमाई 12 लाख रुपए है तो वो तकरीबन अपनी कमाई का 28% सालाना टैक्सेस की शक्ल में अदा करने पर मजबूर होंगे। तो इससे यकीनी तौर पर देखा जा सकता है कि जो मिडिल इनकम जो लोग हैं जिनकी आमदनी 2.25 लाख से लेकर तकरीबन 12-15 लाख रुपए तक है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे इससे, और इनकी जो जो माहरीन का ये कहना है कि इससे जो टैक्स नेट में जो इजाफे की एक उम्मीद पैदा की हो रही थी वो भी जो है कम हुई है, और इससे जो है यकीनी तौर पर लोग अपनी टैक्स आमदनियाँ छुपाएंगे, और वो लोग जो टैक्स नेट से बाहर हैं उन्हें दोबारा से टैक्स नेट में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंसेंटिव देने चाहिए थे वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत जो है वो अपना इन्हिसार वो डायरेक्ट टैक्सेस के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस पर भी ज्यादा रखे हुए हैं।
बहुत शुक्रिया मोहम्मद साकिब, आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव हमें फीडबैक दिया कि मार्केट में इस वक्त क्या सिचुएशन है और जनरल सेंटीमेंट क्या है, पब्लिक किस तरह से फील कर रही है। टैक्सेस डेफिनेटली जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, और हम प्रोग्राम में आगे भी चल के बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। मोहम्मद साकिब ने उन अफराद से भी बात की जो टैक्स की नई शरह से बराह रास्त मुतासर होंगे।
इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा है कि सर्वाइवल एक क्वेश्चन मार्क बन गया है इस वक्त हमारे पास ना, तो एक बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि अब वो बड़े डाउन बॉटम लाइन पे आ चुके हैं, ठीक है, तो और वो काफ़ी सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली जो हम लोग हैं, हम जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में और हम मेहनत करते हैं, हम सेल्फ मेड हैं, हम यहाँ तक पहुँचे हैं चीज़ें करके, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट यहाँ पर भी तो कोई रिलीज है ना प्राइवेट। देखिए हम टैक्स पेयर हैं, हमारे टैक्स तो वैसे भी कट जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, और हमारी सैलरी में से टैक्स वैसे ही कट जाता है, आपके पास कोई बचने का रास्ता होता नहीं है एज सच। लेकिन फिर ऐसा कोई एग्जाम भी तो किया जाए ना कि भाई को रिलीफ भी तो कहीं से मिले, तो ऐसा कोई रिलीफ में प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं देखता इस वक्त।
तो देखें हम पे अच्छी पे डबल टैक्स है ना, आप देखेंगे यूटिलिटी बिल देख लें, केई के बिल उसमें भी अदर चार्जेस हैं, पता नहीं कौन से चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, केई के अपने ओरिजिनल बिल्स में भी इतने इतने एक्स्ट्रा लग जाते हैं गवर्नमेंट, वो भी चार्जेस हैं। फिर आप कोई भी चीज़ लें, आप घर की ऑयल लें, घर की चीज़ें लें तो उसमें अदर टैक्सेस हैं, पेट्रोल डलवाएं तो उसमें अदर टैक्सेस हैं, सैलरी से अदर टैक्स कट रहे हैं, टैक्सी टैक्स में सारी सैलरी चली जाती है, बचता क्या आएगा इंडियन ना। तो आदमी किस तरह से चीज़ें लेके चलेगा, फ्यूचर का सोच रहे हैं कि सेविंग करना चाह रहे हैं कुछ, तो वो तो कुछ भी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आपका जो है ना कर्जा लेके आपको घर चलाना पड़ रहा है।
आज की इतनी महंगाई के दौर के अंदर एक गरीब आदमी का सर्वाइवल कितना मुश्किल है। आप मेरी मिसाल ले लें, मेरी 1,00,000 रुपये तनख्वाह है लेकिन महीने के 15 दिन बाद मुझे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। आप कल ही मैं इलेक्ट्रिक अपना बिल चेक करा था, उसमें जनरल टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, एक ही टैक्स 3 डिफरेंट तरह के नामों से लिया जा रहा है। गरीब आदमी का तो सर्वाइवल इतने बेनता मुश्किल है। एक आम आदमी जो तनख्वाहदार तबका है, जो बेचारा जिसके 4 बच्चे हैं, फैमिली है, किराए के मकान में रहता है, उसके लिए तो सर्वाइव करना नामुमकिनात में से है। अब यहाँ जो सरकारी पेशा लोग हैं उनकी तो तनख्वाह रिवाइव की जाती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग कहाँ जाएँ, वो किनको अपनी रवादा सुनाए। और कोई अगर तनख्वाह बढ़ाने की बात करता है तो इतनी बेरोज़गारी है कि उसी तनख्वाह में और लोग मौजूद होते हैं तो वो उनको टर्मिनेशन लेटर देते हैं, निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो बेचारा प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है वो तो कुचला गया, और जो बेचारा डेली वर्कर है, डेली वेजेस वाला जो ठेला लगाता है तो उसका तो आप रहने ही दें, वो किस तरह सर्वाइव करेगा, वो तो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदा रह रहा है इस वक्त।
तनख्वाहदार तबका जो है वो इस वक्त वैसे ही बहुत पिसा हुआ है महंगाई की वजह से, 30-35% इन्फ्लेशन है, उसके बाद जो है आपने टैक्स भी लगा दिया, तो ये तो दोनों तरफ से बंदा जो है ना वो तनख्वाहदार तबका पिस रहा है और सर्वाइवल उसका मुश्किल हुआ हुआ है, खर्चे पूरे करना।
एक वक्त था जब कहा जाता था कि घर में अगर मियां बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो गुजर औकात अच्छी हो जाती है, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं कराची की सदफ जहरा से, जो खुद भी एक स्कूल में पढ़ाती हैं, उनके शौहर भी मुलाजमत करते हैं, लेकिन जिस तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है उनके लिए अपने अखराजात पूरा करना इंतहाई मुश्किल हुआ है। सदफ की कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
मेरा नाम सदफ जहरा है और पिछले कई तकरीबन 7-8 सालों से जो है वो मैं तालीम और तरबियत के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं भी जॉब कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी जो है वो जॉब कर रहे हैं, और जाहिर है हम दोनों अर्न कर रहे हैं और दोनों जो है वो गाड़ी के एक पहिए की तरह जो है मिलके कोशिश कर रहे हैं कि अपनी घर गृहस्थी को जो है वो चलाएं। तो टोटल इनकम जो है वो जो घर में आ रही है वो तकरीबन 1,00,000 रुपये तक है। महीने के हमारे 15-20,000 रुपये सिर्फ कन्वेंस में जा रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो जाहिर है फिर बच्चों की तालीम, जो स्कूल एक्सपेंसिस हैं, स्कूल फीस हैं, वो आती है, और उसके बाद जो है वो हमारे खाने पीने के अखराज आते हैं। 20-25,000 तक तकरीबन जो है वो राशन वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। जहाँ तक हाउस होल्ड अखराज की आप बात कर रहे हैं तो वो तो एक ऐसी नेवर एंडिंग लिस्ट बन गई है आजकल के दौर में कि हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो आउट ऑफ बजट ही जा रही होती है। बहरहाल कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो 1,00,000 तक के अंदर महदूद करें। वो जाहिर हम रोल ओवर कर रहे होते हैं, कभी किसी महीने हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होते हैं, किसी महीने हम किसी चीज़ को ड्रॉप कर रहे होते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ सेव भी करें, बिकॉज द टाइम्स आर वेरी अनसर्टेन, वी डू नॉट नो कि आने वाला दिन जो है वो क्या होगा, कैसा होगा। बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम जो है ना वो एक प्राइस टैग फैमिली बन गए हैं और हम बहुत डिस्कस कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हर चीज़ जो घर में आती है बच्चे का पहला सवाल यही होता है, ये कितने की है बाबा, हमें ये कितने की लाई आप, ये कहाँ से खरीदी, ये इस सब्ज़ी वाले से ज़्यादा सस्ती मिलती है, ये इस सब्ज़ी वाले से ज़्यादा महंगी मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम सब इस दौड़ का जो है वो हिस्सा बन गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों ने जो है ना वो लर्निंग का रुख ही मोड़ दिया है। वो बच्चा जहाँ अंग्रेज़ी, मैथ्स और रियाजी के मजामीन को जो है वो पढ़ता था, आजकल वो सिर्फ हिसाब के अंदर इंटरेस्टेड है कि मैं अमेज़ोन पे ये कारोबार कर लूँ, मैं जो है वो इस वेबसाइट से ये सीख लूँ। और जहाँ मैंने आपसे तस्करा किया कि मैं बच्चों को जब रीडर्स पढ़ा रही होती हूँ तो वो कहते हैं मैं सब छोड़ें बताएं पैसे कैसे कमाते हैं।
पाकिस्तान को उम्मीद है कि आलमी मालियाती फंड से बेल आउट का फैसला आने में 1 या 2 दिन लग जाएंगे और जुमे के दिन तक मौजूदा IMF प्रोग्राम की मुद्दत भी खत्म हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर आलमी मालियाती इदारे की सरबराह से फ़ोन पर बात की। पाकिस्तान ने इस साल के आखिर तक 10 अरब 35 करोड़ डॉलर कर्ज की अदायगियों की मद में देने हैं, जिसमें से जुलाई से सितंबर तक कर्ज सूद की मद में 3 अरब 79 करोड़ डॉलर और सितंबर से दिसंबर तक 6 अरब 56 करोड़ डॉलर का कर्ज और सूद वापस करना होगा। और हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 4 दिनों में IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जो फौरी तौर पर इदारे की शराइत पूरी की गई है, माहिरीन के मुताबिक ये भी एक आर्जी फिक्स होगा और पाकिस्तान को फिर से एक नए IMF प्रोग्राम में जाना होगा, चाहे वो आने वाली हुकूमत करे या मौजूदा, लेकिन अगले 3 माह में इस सिलसिले में कोई वाज़ह हिकमत अमली मुरतब करना होगी। پاکستان کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کم از کم 7,20,00,000 روزگار کے مواقع چاہیے اور اتنے روزگار پیدا کرنے کے لیے جس طرح کی معیشت اس وقت ہے وہ کسی بھی طرح سے میٹیریلائز ہوتا نظر نہیں آتا. اور ملک میں 45,00,000 نوجوان بے روزگار بھی ہیں. ایسی معیشت جس میں مہنگائی بھی عروج پر ہو اور ترقی بھی نہ کر رہی ہو, بے روزگاری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے مرکزی بینک نے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں پالیسی ریٹ یا بنیادی شرح سود کو 1% بڑھا کر 22% کر دیا ہے, جو بظاہر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا ہے. مختلف ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس اقدام پر جو حکومت کر سکتی تھی وہ موقع اس نے مس کیا ہے, اور اگر صرف یہ ایک ٹول شرح سود بڑھانے والا ہی استعمال کیا جاتا ہے ملک میں مہنگائی کی شرح کو قابو کرنے کے لیے تو یہ غیر مؤثر ہوگا, کیونکہ مہنگائی میں اضافہ زیادہ طلب کی وجہ سے نہیں بلکہ رسد یا سپلائی کی کمی کی وجہ سے ہے. 9 جون کو پیش کیے جانے والے پاکستان کے سال 2023-24 کے قومی بجٹ پر آئی ایم ایف کے تحفظات کے بعد حکومت نے اس ہفتے نئی بجٹ ترامیم متعارف کرائیں. ان تبدیلیوں میں 215 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز, اخراجات میں 85 ارب روپے کی کٹوتی, غیر ملکی زر مبادلہ کی آمد پر ایمنیسٹی واپس لینا, درآمدی پابندیوں کا خاتمہ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مختص رقم میں 16 ارب روپے کا اضافہ, اور پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کے اختیارات شامل ہیں. پاکستان کی بحران کا شکار معیشت کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کتنا ضروری ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ماہر معیشت ڈاکٹر ثاقب رضاوی, ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر رضاوی, کیا فرق اگر ہم سمجھیں اس وقت جس طرح کی سچویشن ہوئی اور جس طرح کی چیزیں ہم نے اب تک دیکھی ہیں, ایک ہفتہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو ہے اس کی امید ختم ہو گئی ہے اور حکومت دوسری آپشنس پہ کام کر رہی ہے, لیکن وزیر اعظم کی طرف سے پیرس میں آئی ایم ایف کی سربراہ سے ملاقات, آج اس کے بعد دوبارہ ان کو فون, لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی دوسری آپشن تھی نہیں اور یہی ایک آپشن بچی تھی جس کے لیے اتنی ڈیسپریٹ ایفرٹس کی گئیں.
یہ آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ میرے خیال میں یہ ایک غلط خیال تھا کہ دیر از اے پلان بی. دیر واز اے پلان اے جو تھا کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو میٹ کیا جائے اور اس پروگرام کو ری اسٹارٹ کیا جائے. ادروائز دیر از اونلی اے پلان ڈی جو ڈیفالٹ کا ہے. تو پاکستانی حکومت نے بہت دیر کی یہ بات فلی انڈرسٹینڈ کرنے میں, اور اب یہ خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم صاحب ڈائریکٹلی انوالو ہوئے ہیں. انہوں نے پچھلے چند دنوں میں یہ جو نئے میجرز لیے ہیں, ٹیکس بڑھانے کے, خرچہ کم کرنے کے اور ریسٹرکشنز اکانومی پہ ریموو کرنے کے, اس سے یہ امید تو ہوئی ہے کہ شاید آئی ایم ایف اس کو ایکسیپٹ کرے اور پروگرام کو ری اسٹارٹ کر دے. لیکن ہم حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ان نئے میجرز کے بارے میں آئی ایم ایف نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا.
لیکن ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہم نے جو کچھ دن پہلے تک ہم دیکھ رہے تھے, اسحاق ڈار کی طرف سے یہ بھی ایک اینگل دیا گیا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اور پاکستان کی جیو پولیٹیکلی پاکستان کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے بعد پاکستان سے نیگوشیشنز کی جا سکیں. تو آل آف اے سڈن کیا ہوا, وہ جو ساری اسٹیٹمنٹس تھیں اس کے بعد اب دوبارہ سے اسی آئی ایم ایف کے ساتھ اور اسی پیٹرن پہ ڈیل کر رہے ہیں, بجٹ میں جو لکوناز تھے جو کہ آئی ایم ایف کی طرف سے مینشن کیے گئے ان کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ پوری کیمسٹری آپ کو کیا لگتی ہے؟
اس میں اثر یہ ہے, دیکھیں کہ یہ پاکستان کا 23rd آئی ایم ایف پروگرام ہے, رائٹ. تو اس ادارے نے پاکستان کو کم از کم 22 دفعہ بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ جو جیو پولیٹیکل کی میرے خیال میں ریڈ ہیرنگ تھی, یہ ایک وجہ تھی کہ بھائی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہو رہا ہمارے لیے, اور ریزن بیسیکلی یہی تھی کہ وہ کنڈیشنز پوری نہیں کر رہے تھے. دوسری یہ ہے کہ آئی ایم ایف جیسے اداروں سے نیگوسیشنز جو ہیں وہ اخباری بیان بازی کے ذریعے نہیں ہوتی, وہ ایکسپرٹس کے درمیان ہوتی ہیں, اور وہ آئی ایم ایف ہی بتائے گا کہ اس کی کنڈیشنز پوری ہوئی ہیں یا نہیں. ہر میٹنگ کے بعد یہ کہہ دینا کہ ہماری کنڈیشنز پوری ہو گئی اور ہمیں آئی ایم ایف کو چاہیے کہ ہمیں پیسے دے دے, یہ میرے خیال میں ایک غلط کمیونیکیشن پالیسی تھی. اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کوئی ایسی جیو پولیٹیکل, تو دیکھیں ایک ہر وقت ہی ہوتی ہے اور ہر ملک کے لیے ہوتی ہے, تو وائی اینی بڈی وڈ سنگل آؤٹ پاکستان. جتنے کریڈیٹرز ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک ڈیفالٹ نہ کرے. اگر وہ ڈیفالٹ کرے گا تو جو نیکسٹ راؤنڈ میں उन्हें वो कर्जे या माफ करने पड़ेंगे या कम करने पड़ेंगे, और कोई क्रेडिटर ये नहीं चाहता कि ये उसके साथ हो। तो ये एक बिलावजह की डाइवर्जन थी जो चंद दिन में साबित हो गया कि वो फॉल्स थी।
राइट एक चीज डॉक्टर साहब, एक चीज अगर हम इसको ऐड करते चलें इसी से रिलेटेड है कि अगर ये प्रोग्राम बहाल भी हो जाता है 30 जून को ये एक्सपायर हो रहा है जुमे को 3 दिन के बाद, तो क्या नए सिरे से कोई प्रोग्राम निगोशिएट होगा IMF के साथ, इसी प्रोग्राम में एक्सटेंशन मांगी जाएगी? बिकॉज दिसंबर तक पाकिस्तान के लिए पेमेंट्स तो बहुत ज्यादा ड्यू हैं, तकरीबन 10 अरब 35 करोड़ डॉलर की पेमेंट्स हैं, तो पाकिस्तान ये फंड्स कहाँ से अरेंज कर रहा होगा?
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो अगर ये प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाता है तो ये एक टेम्पररी रेस्पाइट है, ये सिर्फ इस डिफॉल्ट को अवॉइड करने का एक तरीका है, ये कोई मसाइल का मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। और ये बहुत क्लियर है कि इस प्रोग्राम अगर ये सो कॉल्ड कामयाबी से भी एंड हो जाता है तो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल डेट ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करने के लिए क्रेडिटर्स फिर से ये डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो IMF प्रोग्राम एक्सेप्ट करे। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि वेदर ये गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे या आने वाली गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, दे विल हैव टू हैव ए न्यू IMF प्रोग्राम।
तो मासेस के लिए तो किसी सूरत कोई रिलीफ आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो अगले साल में भी नजर नहीं आता?
देखें, मासेस के लिए जो रिलीफ है वो ये है कि इन्फ्लेशन कम हो और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, वो उसी वक्त होगी जब मईशत जो है वो ग्रो करेगी। इस वक्त जो इन्होंने इम्पोर्ट्स वगैरह पे पाबंदियां लगाई हुई थी उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, फर्म्स अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रही हैं, तो अगर ये इनको ये रिलीफ मिले और ये इस किस्म की पॉलिसी जो प्रो ग्रोथ पॉलिसीज हों उन सेक्टर्स को वो प्रमोट करें जिनमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, तो ग्रेजुअली ये हालात बेहतर हो सकते हैं। और बहुत से मुल्क जो हैं वो इसी किस्म के सीरियस क्राइसिस से उसके बाद कामयाबी से निकल आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत जो भी हो उस वक्त उसको ये देखना पड़ेगा कि ये पुराने मेथड से मईशत को चलाना अब मुमकिन नहीं रहा।
डॉक्टर साहब, एक चीज अगर हम देखें जो सिचुएशन टैक्सेस के हवाले से, अभी जो इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कुछ और टैक्सेस जो हैं 215 अरब के और टैक्सेस लगाए और जिसमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स थे उन्हीं पे और बोझ डाला गया है, आप समझते हैं जो टैक्स अदा करते हैं उन्हीं पे बोझ डाल दिया जाए? और प्रैक्टिकली ऑप्शन भी यही था, गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन था नहीं?
गवर्नमेंट के पास इस वक्त इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। इससे पहले इनके पास ऑप्शन था कि जब इन्होंने बजट ओरिजिनल बजट बनाया था तो उसमें टैक्स नेट को ब्रॉडन करते, उसमें रिटेल ट्रेड को लाते, प्रोफेशनल सर्विसेज को लाते, एग्रीकल्चरल इनकम्स को लाते, रियल एस्टेट की जो सेक्टर है उसको लेके आते, लेकिन ये 2-3 दिन के अंदर ये करना मुश्किल था। तो इन्होंने बेसिकली खानापूरी करने के लिए यही किया है कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट सेक्टर है और जो सैलरीड क्लास है उस पर टैक्स बढ़ाए हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाए हैं, जो अगर आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको वो मजबूरन पे करने पड़ेंगे। ये अच्छी पॉलिसी नहीं है और ना माजी में भी ये इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। इन्हें चाहिए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ताकि इससे तो ये डिसइंसेंटिव है कि जो टैक्स नेट में है वो निकलने की कोशिश करेंगे, जो बाहर हैं वो अंदर आने से गुरेज करेंगे।
डॉक्टर साहब, लास्ट मेरे पास 1 मिनट है, लेकिन एक क्विक आंसर मैं उस पर चाहूंगा इस हवाले से कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि ये एक मौका था हुकूमत के पास IMF की शराइत पूरी करते हुए, प्रॉब्ली थोड़ा सा पहले अगर काम कर रहे होते और ये जिस तरह की ब्लेम गेम चल रही थी और जिस तरह की स्टेटमेंट्स थी उससे बाहर निकल के प्रैक्टिकली कुछ करते तो हो सकता था?
ये बिल्कुल हो सकता था जी, ये बिल्कुल हो सकता था। देखें, ड्रास्टिक मेजर्स जो हैं वो उसी वक्त लिए जाते हैं जब ड्रास्टिक सिचुएशन हो। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की मुआशी हालत पहले कभी ख़राब नहीं हुई, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और हुकूमत को इस किस्म के रेवोल्यूशनरी मेथड समझ लें ये करने जरूरी थे, उन्होंने उस मौके को भी गंवा दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आप हमारे साथ थे और पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन थी उस हवाले से हम बात कर रहे थे। حضرت اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دنن شپې په خبرونو کې افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق. ملګری ملتونه وایي چې افغانستان د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په لوی مرکز بدل شوی دی. طالبان د دغه راپور له ځینو برخو سره موافق او ځینې برخې نه مني. د کابل نه تر پیښوره د اختر د لمانځلو لپاره چمتووالی. نن عرفه او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. موږ مقابل پیښور او کالیفورنیا ته بیایو چې افغانان د اختر لپاره څه چمتووالی نیولی ده. او په آسیا کې د تودوخې لوړه درجه. ګرمې هوا په هند، پاکستان او د آسیا په ځینو نور هیوادونو کې خلک سخت پتنګ کړي دي. هند کې یو شمېر خلک مړه شوي.
السلام علیکم، مخام مو په خیر. نن سه شنبه د جون د میاشتې 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلالزاده د روسیې د حکومت او د واگنر ګروپ د لانجو او نړیوالو دریځونو په اړه معلومات راکوي، او د پروګرام لمیلمه د ننګرهار د پخوانی ولی محمد ګلاب منګل سره د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی پر اخترس پیغام او اړوند مسایلو بحث لرو. جلالزاده صاحب او منګل صاحب، ډیره زیاته مننه. پروګرام په څو لنډو خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په ټولیز ډول په افغانستان کې ملکی تلفات کم شوي، خو په تیرو نږدې دو کلونو کې په عبادت ځایونو او هزارګانو باندې بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ د ملکی تلفاتو په اړه په یو نوي راپور کې د ځای په ځای شویو چاودیدونکو توکو په ګواښونو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یوناما ویلي چې د 2020 کال د اګست د 15 څخه د 2023 کال د می میاشتې تر دېرشمې پورې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما په دغه راپور کې ویلي چې اکثریت ملکی تلفات د داعش د ډلې د بریدونو په پایله کې پېښ شوي دي. راپور سپارښتنه کوي چې واکمن چارواکي دي په عبادت ځایونو، تعلیمي ادارو او په هزاره ټولنو کې د ورته بریدونو د بیا پېښېدو د مخنیوي په موخه محافظتي ګامونه پورته کړي. طالبانو د یوناما دغه راپور په کله تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو یوې متخصصې فیونلانی اولن د دوشنبه په ورځ ویلي چې د ګوانتنامو په زندان کې د زندانیانو سره د امریکا د حکومت چلند غیر انساني و، او واشنگتن باید له دې کبله بخنه وغواړي او غرامت ورکړي. بمن فیونولا د ملګرو ملتونو لومړنی چارواکی ده چې د ګوانتنامو له زندان څخه لیدنه کړې ده. د خپل سترګو لیدلی حال بیان کړی او زیاته کړي چې زندانیان کړېدلی دي. د امریکا د دفاع وزارت په دې اړه د تفسیري درخواست جواب نه دی ورکړل. د ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې جوړ شو، څو هغه مشکوک کسان پکې وساتل شي چې د سپتمبر د 11 په بدونو تورن وو. یو وخت په دې زندان کې د افغان طالبانو په شمول تر 800 زندانیان ساتل کېدل. اوس د زندان کې څن ناسه دیشتنه بنديان. نن د عرفه ورز ده او سلګو نظر حاجان مکی مکرمه ته نږدې د عرفات غونډۍ ته د لمانځه او دعا لپاره ځي. عرفات د حج له مهمو رکنونو څخه ده. د لمر په لویدو سره حاجان مزدلفه ته روان شول. په سعودي عربستان کې د سږ کال د حج په مراسمو کې د افغانستان نه 10,000 کسانو برخه اخیستې او مجبوعان څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تللي. د سعودي عربستان حکومت د حاجانو د روغتیا او خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي او روغتیایي تدابیر نیولي. دغه ګرځو افغانستان ته. طالبانو د ملګرو ملتونو هغه راپور چې افغانستان یې د تریاکو ستر تولیدونکو هیواد بلله او رد کړه ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق زیات شوی ده.
د طالبانو د بندنوي چارو وزارت د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې سازمان هغه راپور چې افغانستان یې په نړۍ کې د تریاکو ستر تولیدونکو هیواد یاد کړي، ناسم او له حقیقت لری بللې. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې سازمان په خپل تازه راپور کې افغانستان د میتامفتامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او نړیوالو بازارونو ته د صادراتو د زیاتېدو خبر ورکړي.
په داسې حال کې چې اسلامي امارات د مخدره موادو د تولید، ترافیک او کرکلې پر وړاندې جدي مبارزه کوي، امارات پر نړیواله ټولنه د بدیل معیشت ورکولو، د معتادینو د درملنې او افغانستان ته د مخدره موادو د واردولو د مخنیوي لپاره په مبارزه کې د افغانستان سره د مرستې لپاره د تخنیکی او مالی مرستو کولو غا کوي.
د ملګرو ملتونو راپور په نړۍ کې په مخدره موادو د روغتو خلکو شمیر 289 میلیونه اټکل کړي. د دې تیرې لسیزې په پرتله د مخدره موادو د معتادینو په شمیر کې 23% زیاتوالی ښیي.
اوس چې موږ ګورو هغه نه یوازې په افغانستان کې د افینو تولید او پروسس دی، بلکې په افغانستان کې د میتامفتامین او ورسره تر ټولو نور موادو تولید او پروسس هم دی. دا په افغانستان کې نوې خبره ده.
د ملګرو ملتونو راپور افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه معتادینو په لارولو او د معتادینو د درملنې د کافي مرکزونو د نشوالي لکبل د یو لوی روغتیايي مشکل سره د مخامخ کېدو خبر ورکوي. ملګری ملتونه په دې اړه د افغانستان سره د نورو مرستو غوښتنه کوي.
موږ
د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه همکاري کوو. دوه هیوادونو په دې اړه د طالبانو له حکومت او پرنیشه د روغتو خلکو سره د زیات مرستې کولو ته لیواله دي. د بدیل معیشت په برخه کې باید زیاته مرسته وشي. دا ځکه چې دا د ټولو لپاره ښه خبره ده. دا نه یوازې د افغانانو بلکې د هیوادونو او د لویدیځو هیوادونو د سیمې د هیوادونو او د ټولو هغو چې د مخدره موادو د کارونې او ترافیک څخه اغیزمنېږي په ګټه ده.
افغان بازګر له بیوازله شکایت کوي او موجود فصلونه د کوکنارو بدیل نه ګڼي.
تا د کوکنارو پورې خبر وکړو او دغه چې مونږ تر اخره کې داخه د کوکنارو بدیل کې مونږ تر اخره شوې ده چې دغه د مجبوریت په اساس کړو. کتا سو دسه یو تخم یو شی مونږ تر اخره چې آیت مونږ نه زیات واخلو په سل کال کې سو کوکنارو.
د طالبانو د بندیز له امله خای په افغانستان کې پر روان کال کې د فینو کرکیله تر ډیره کم شي. دغه بندیز ممکنه ګټه بنړیوالو ته ورسی. خدا ګټه به افغانستان کې د وړو بسګرو د زیان په بایوي.
If there is a ban, the kumbandiz موجود وی دای وازی هغه واړه بسګر چې د زیرمشو حاصلاتو نه پیسې نشي ترلاسه کولې اخز بنوي. په بندیز سره د هغه فصل د منځزي او کورنۍ د لوګي سره مخ کیږي. هم دوی هغه سوکړي چې مرستې ضرورت لري. دا عادي خلک دي، واړه بسګر دي، ځوانان دي چې په خپل بکروند کې کار کوي چې د بندیزونو اخز منيږي. دا خلک چې ممکنه د بدل معاشت په اړه فکر کوو چې آیا دا پیسې دوی ترسيږي او کنه.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د میتامفتامین یا شیشې تولید هیخون کړي. دا مواد په افغانستان کې معتادین هم کاروي. میتامفتامین ډیر روغدون کړي او د انسان په عصبي سیستم باندې ناوړه او تلپاتې اغیزې کوي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د محمد اشرف غنی د اختری پیغام پر منځپانګه او په واتس اپ د طالبانو د حکومت ولې په اړه د پخوانی ولسمشر د سلاکار او د ننګرهار د پخوانی ولی محمد ګلاب منګل سره خبرې کوم چې د همدا اوس په اسکایپ له پروګرام سره ملګری شوه. د جناب منګل صاحب سلامونه او نیکی هیله. په خیر راغلی. غنی په خپل پیغام کې یو لړ مهم مسایل ته اشاره کړې چې یو پکې د مشروعیت خبره ده. آیا د پدې برخه کې کوم نقش لوبولای شي؟ زای زایګای څه ده؟
مننه. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او په عین وخت کې د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت تاسو ته او د تلویزیون ټولو درنو دونکو او ریډونکو د افغانستان په ټولو خلکو ته د مبارکۍ نیکی هیله وړاندې کوم. ولسمشر په دې وروستي اختري پیغام کې څنګه خبرې درلودې چې یو مهمه خبره دا وه چې دوی وویل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی، یو واقعیت دی، او دوامداره سوله او ثبات د طالبانو له دورې پرته نشي راتلی. دا خبره زما په نظر نوې خبره وه. خو د دې لپاره چې یو دایمي سوله راشي، باید طالبان هغه پالیسۍ چې په اوس وخت کې لري د بچ اخیستنې یا د انتقام اخیستنې او یا پټول کې ټول عمر یوازې په خپل ځان سره رسول او نور افغانانو ته په واک کې برخه نه ورکول، دا په اوږده مهال کې د ثبات او د سولې د رامنځته راتګ لامل نشي کېدلی. بل مهمه خبره چې ولسمشر په خپل پیغام کې کړې وه هغه دا و چې طالبان په ډېر عجولانه ډول سره د افغانستان معادن په ډیر اجولانه ډول سره او د دې لپاره چې یغی کې د قراردادونو او یا د دغو زیرمو د رایستلو لپاره یو ښه مؤثر میکانیزم او روښانه میکانیزم رامنځته شي، په اجولانه ډول سره دغه زیرمې ایستل کیږي چې د دې خبرې ګټه په پلانډ وخت کې ستون لري، خو په اوږد مهال کې د هیواد په زیان ده خبره. او زموږ ملي شتمنۍ په ډېر منفي طریقې سره وړل کیږي،
مشخص اشخاص او افراد جيبونه منګل سپدی وینا کې یو بل مهمه مسله چې ما د پختن بسار کې ورته اشاره وکړم، دغه د مشروعیت خبره ده. ظاهرا د ولسمشر غنی له خبرو نه داسې ښکارېدو چې د چمتو دی چې د یو میکانیزم لمخي قدرت انتقال کی څو اوسنۍ حکومت او یا کوم بل حکومت چې دغه قدرت د انتقال نه ورسته جوړیږي هغه مشروعیت ولري. ا د کوم میکانیزم د لپاره د خسر کومه نقشې جوړه کړې د کوم پلان او پروګرام لري تاسو ته خبر یاست؟
او د دوی پیغام کوم د ښکار شي او تر کومه ځای چې زما معلومات لرم او قانوني ډول سره ولسمشر حضور لواکل لري شوی دی، اغه د انتخاباتو په نتیجه کې راغلی او اغه قانون هم د افغانستان ولسمشر وو. ورسته خبري داسې کوي چې اشرف غني د ته تیار دی چې د یو داسې میکانیزم پر مسکه کې دوه سره چې په ریښتیا ملګری ملتونه او د افغانستان وسلوي د طالبانو واکمني او نور زه دخل اړخونه یو داسې توافق ته ورسیږي چې دا غو انتقال کو اصولي ډول سره رامنځته شي او پرتلونکي کې اغه حکومت چې تداوم پیدا کوي او پېښ پیدا کوي هغه مشروعیت ولري.
bale
نو د دې لپاره د یو ځنګړ طرح لري او د ویلي د خپل پیغام کې چې زه آماده یم چې په دې برخه کې همکاري وکم تر څو په افغانستان کې مشروع نظام رامنځته شي او تداوم پیدا کړي ټول او په پېښو تداوم د امنیت.
بل خبره د جنگ سالاران وکړه، غنی څوک جنگ سالار بولی؟ آیا پخوانی مجاهدین یا د کده په نظر طالبان هم په جنگ سالارانو کې راځي؟ دغه جنگ سالاران خو د سره په حکومت کې هم وو.
تر کومه ده چې زه پوهیږم او ما ته د خپل ماموریت په وخت کې هغه وخت چې البته ما په دولت کې کار کوو د وزیر په توګه د ولی په توګه د اشرف غنی لوی ننګونه دا و چې هغه په ټولو داخلي کړنو کې په اجراءاتو کې د جنگ سالارانو له مخالفت او له مقاومت سره مخامخ وو او دا د کړنو او د دې پالیسیو او د ستراتیژیو د تطبیق په وړاندې لوی غوښنه خپل جنگ سالاران وو. نو دا جنگ سالاران کړي شي چې مخکنی جنگ سالاران چې نومونه اخیستل ضرور نه دي او ټول باندې پوهیږو چې له یوې خوا د نظام ټول اغه 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 شیرازه هم دوی خړله امکانات دوی درلودل او پلوی منصبونو کې دوی او یا دوی د فامیل غړي وو او په عین وخت کې نظام دوی وکړ او قانون هم دوی تر کوله د کوو په داسې حال کې چې د نظام ټول امکانات دوی ته اختیار کړو. نو دا هغه څه و چې د کور دننه یو لوی مشکل و دی هغه وخت د رهبرۍ په وړاندې د زحمت په وړاندې. نو زه فکر کوم چې د اشرف غنی له خبرو نه داسې ښکاري چې تپوراتلونکي کې یو مشروع نظام رځي، هغه جنگ سالاران چې تر پرونه یې د خپل شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي ګټې تر ګواښ لاندې راوستلې دي، هغه او جمع هغه جنگ سالاران چې په اوس وخت غواړي چې یوازې د خپل شخصي ګروپي ګټو لپاره د افغانستان د عامه ولس ګټې تر پښو لاندې کوي او غزین منوي د خپل وړاندې ویو سم ولاړې ما او هغه سره به ایستله
سی رابو شو. د طالبانو حکومت ولې ته وخت کم دی؟ هله کوم چلن جواب را ته راکې. نیویارک ټایمز په ورستیو کې ویلي چې طالبان په واتس اپ حکومت چلی. طالبان ولې دغه طریقه کاروي؟ واتس اپ د حکومت ولې د چارو د پرمخ بیول لپاره څومره خوندې ده تاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې واتس اپ یو وسیله ده د روابطو او د معلوماتو د شریکولو، نه د حکومتداري. کچیر طالبانو هدف دا وی چې دوی الکترونیکی یا ډیجیټل حکومتداري رامنځته کوي د اجراءاتو د زرت سره کولو لپاره او یا د دې لپاره چې فساد مخه ونیول شي. او واتس اپ ښه طریقه نه ده او د ډیجیټل حکومتداري لپاره چې فهم هل سره روان وي او هغه مؤثره حکومتداري د خلکو ته خدمات وړاندې شي. په چټکۍ سره وړاندې شي او په شفافیت سره وړاندې
شي. نو
یوازې واتس اپ یې طریقه نه ده او واتس اپ مسؤول هم نه دی او واتس اپ داسې څه دي چې په شفایي یا تحریري ډول سره اسناد لیږدول کیږي، معلوماتونه شریکیږي، خو دغه د ساتنو د
واتس اپ
ختم لپاره
او واتس اپ خای په د واتس اپ له طریقه خای د پیغام رسول او د معلومات شریکول اسانه، خو په ډیجیټلی حکومتوالۍ کې کارپو مامورینو ته هم ضرورت شته چې وستي د نشټن له کابل شکایتونه ډیر 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 زیاته. مننه کوم منګل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته.
مننه.
بیا هم خره غلاست رازو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر جو بایدن په روسیا کې د واګنر ډلې په واتسون کې د واشنگتن او ناتو لاسرلر رد کړي او ویلي دي چې د اوکراین په جګړې باندې دغه تحول د تاثیراتو ارزونه له وخت څخه مخکې وي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د هیواد دښمنانو یې غوښتل څو د واګنر پاتون د روسیې د ویشل کېدو او کمزوري کېدو لامل شي، خو هغه په خپل محاسباتو کې ناسم وختل. د خبر نور جزئیات ل خپل همکار سمیع الله جلالزی څخه خپلم چې د کانګرس ماڼۍ لمخنه پروګرام سره ملګری شوی دی. جلالزی صاحب، د دې پیښې په تړاو د امریکا او روسیې د خبرګونونو وروستي جزئیات څه دي؟
د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یوې غونډې پر مهال په ښکاره او څرګند ډول وویل چې نه واشنگتن او نه هم ناتو د واګنر ډلې لخوا په روسیه کې په وروستي تحول شورش یا پاڅون کې لاس لري. بایدن وویل چې د لدی پی کی سمدستي وروسته خپل غربي متحدینو سره خبري وکړي او هڅه وکړه څو دا ډاډ رامنځته کړي چې پوتین ته دا پلمه په لاس ورنشي چې په دې پیښه کې غرب پړ وګڼي. بایدن همدارنګه وویل چې د په دې اړه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبري کړي او په دې اړه بلغه سره بیا هم خبري وکړي. عمل بایدن مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم وینا وکړه. پوتین که څه هم د متحده ایالاتونو نوم مستقیما وانه خست، اما په اوکراین کې نازیان د هغوی غربي ملاتړي او داخلي خائنین د روسي دښمنان وبلل. روسي ویلي دي چې د شنبه ورځ د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي څو دا روښانه کړي چې آیا غربي استخبارات په دې پیښه کې لاس لري که نه. د تیری شنبه په ورځ د واګنر د ملیشه ډلې مشر یفګینی پریګوژین خپل ځواکونه چې یوازې 200 کیلومتره له مسکو څخه لري وو درول او بلاروس ته د تاک پړه د کرملن وړاندیز و مانه. له دې سره کې دا شي نوموړی او د جنگیالي خون ساشي دا چې د هر څه واشنگتن ته څمانه لري یو بل کیسه ده. د دوشنبه په ورځ هم دا پوښتنې مطرح کېدې.
فکر کوم تاسو ته غلط وایم که ووایم د هغه پیښو له امله چې د اونۍ په پای کې وشوې د جندا په مواردو کې یو ډول لوی بدلون دی. موږ باید وګورو چې لوبه څنګه پرمخ ځي.
نوموړي وویل د اونۍ د پای د دغو پیښو په اړه هر ساعت ولسمشر بایدن ته معلومات ورکول کېدل. بایدن د دوشنبه په ورځ یوې مهمې پوښتنې ته ځواب ووایه.
We made clear
مونږ خانه کړی چې مونږ لاس نه پکې درلو، مونږ هیڅ کار نه ورسره درلو. دا د روسي په سیستم کې د ستونزو یو برخه ده.
پوتین د دوشنبه په ورځ په وینا کې ظاهرا دې ته ځواب ووایم.
именно
دا د خان هم دا نتیجه و. وروروجنه هغه څه چې دواړو په کیف کې نوې نازیان او د هغوی غربي ملاتړو او بیلابیلو ملي خائنانو وغوښتل.
د چارو شنن کې لیونارون امریکا غاک ته وویل یو شاعر خانه وو.
فکر کوم ملګرتیا نور احتمالا ختمه شوی. پوښتنه دا ده چې آیا پوتین پریګوژین بخلی شي؟ اوس به د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو احتمالا له پوتین سره تر خبرو مخکې څه ونه کړي. بنان هر تضمین چې هغه پریګوژین ته ورکړی ممکن د یو کاغذ او یا هم تلیفوني تماس ارزښت ونه لري.
د پریګوژین ځواکونه له مسکو څخه یوازې څو ساعته لري خپل پرمختګ ودراوه. د مسکو اوسیدونکي وایي هغوی له دې جنجاله ستومانه شوي دي.
زه نه پوهیږم، خبرونو ګنګس کړی یم، هڅه کوم وینل ولم. زه د خپل رواني صحت خیال ساتم.
پریګوژین د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې وویل هغه د مسکو په لور ټانکونه د اعتراض د ښودلو لپاره واستول، نه د حکومت د پرځولو لپاره. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
یم خراغلا سکال لوی اختر په داسې وخت کې په افغانستان کې لوانزل کیږي چې زیات شمیر خلک د ناوړه اقتصادي وضعیت له کبله سر ټکوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي به لوړې شوي خلک بیکار دي، بې وزلي ده او ډېرو مرستو ته اړتیا لري.
د لوی اختر لپاره تیاریانې که څه هم خلک خوښ دي چې لوی اختر لمانځي، خو ناوړه اقتصادي وضعیت د خلکو پر دې خوښیو د خپګان سیوري غوړولې دي. محمد صابر په دې ځای کې د اختر د قربانۍ لپاره څاروي پلوري، خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت اندېښمن کړی دی.
نرخو د انسان خېلې بلند است، یلته بیکاری است، مردم فقر و بیچاره هستند. اگر کاروبار در مردم باشد قیمت فامیده نمیشه. فکر روز یک نفر روز 500 یا 400 کار کنه، فکر میکنه دازش فامیده نمیشه. مال مردم هست که در روز 200 یا 300 کار میکنه، اما هم کار نیست. در مال هست که قیمت سر مردم قیمت تمام میشه. هر لحاظ تنها مال نیست، هر نرخی که باشد قیمت است.
زیاد شمیر خلق دلوار و بایو لکبل در اختر در قربانی لپر تساروی نشی اخیستله.
اینجا آمدیم یک گوسپند یا بز به قربانی بگیریم. اینجا آمدیم قیمت ها بسیار بلند است. میگه بالاخره یک قصاب پیدا شده، میگه یک سه تا را گرفت، یک تیشه برای ما گرفت.
زیاد شمیر خلق وای اوس د پام وړ عاید نه لري، ځکه دنګ لاسه ور کړی دی.
ما کدام تاثیرات نداره، من تو بیکاریستم، بی پیسگی آمدم، اقتصاد خراب شده. ایدمو چیزی که اید بود، امو چیز هست.
د چاروی پلورین که وای حتا کوي چې چاروی په خبای او پلوری وای که خو وپلوری او به کولای شي چې ډوډۍ واخلي.
ما دا سرجامت سم یا خرم کارګر سم دغه شپه خرم سم دا وین کی مون دی باندې خصم اسلی باندې خصم باندې خصم راځي دغه باندې خصم سر سر نشه میرم خیلی بالا که رفت فایده کنم یک نام پیدا میکنم، وقتی پایا رفت دیگه یک نام گم میکنم. من
سکل اختر په داسې وخت کې را رسیدل چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د اټکل له مخې په افغانستان کې د 15 میلیونو څخه زیات افغانان د خوړو له جدي ناامنۍ سره مخ دي، چې 2.8 میلیونه د لوږې په بیړنۍ کچه کې دي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر لویو لارو محدودیتونو د څارویو پلورونکو او شپانه دې ته اړ کړي چې خپل مالونه د غرونو او لر پرتو سیمو لارې د ډیورن لکرخې په قاچاقي ډول پښتونخوا ته واړوي. شپانه وای د هر پس په سر په زرګونه مصرف راځي، خو بیا هم د ځای په سونو په پرتله په ټیټه بیه پلورل کیږي. مسکا ساپي همدې مسلې ته په خپل ریپورت کې کتنه کړې ده.
دا پسونه په افغانستان کې زیږیدلی او لوشوی دي، خو اوس د ډیورند کرخې پورې غاړې د خیبر پختونخوا په لوی ښار پېښور کې پرنګ روډ د سارویو په منډۍ کې د لوی اختر د قربانۍ لپاره پلورل کیږي. د لغمان ولایت اوسیدونکي زازی خان وایي له 13 ورځو راهیسی تر شپږ سوه ډیر پسونه دې غاړې ته راړولي، چې په وینا یې په افغانستان کې څوک نه پیری.
افغانستان کې ولادت سي وجه ده کنه ګډان زیات دي، هلته دونه خرڅون نشته ده. دا چې پاکستان ته روان وړي دا مال غلطه دونه پروش نه لري، نه کوچا مال ساتي نه هغه کوي. اوسه کلی صرف دغه وجه ده چې دا سکیړه لګه ده، مال دغه وجه نه قیمته ده. مخکې به وله که زرو کالدارو نه به 1500 افغانۍ راتللې، اوس له زرو کالدارو نه راځي 280 یا 80 افغانۍ راځي. مال څه کلی له دغه وجه نه هم له قیمته ده.
د ساروی پلورونکو وای پر رسمي لویو لارو د بندیزونو لکبل ای د غ ساروی په پټه د افغانستان څخه په قاچاقي ډول راوستي دي.
منګه ډیر په تکلیف د طالبان نه راپدې دي خو ته چر واوړي، او منګه پټ تن راولو په غلا شپې مازال پر راکو دی، ورځ مازال نه پکو لکه نه راپری دي هغه چې ګیر کی بس بیا نور مالو والا چې بغه کی باندې کوي او نسیه سزا ور کوي و هیم وېدا پاکستان ته مولای. او بیا لکه په غلطه نه دغه مال ما ډیر وخت راړول، لکه دلته په 400 کې مې و میا شل شپې وساته، اوس وخت کې د اختر د چټي ام کم پات شي بيخي نه راپری دي لکه سختي په لګولي. اوس مال گیر کیم لکه جرمانه کوي اسړې وای چې مال لامو لدغه وجنم خلق داریږي چې مال لام کینو دا خو دلو ګروپو مال نه
یاره. موږ نه ډیره پیسې ولګې د شمار خو نه د مالو، خو زه به تاسو وایم چې تقریبا چې کمې پیسې لګېدلې می په دا 900 غډانو شت 25 لک روپی کالدار موږ نه لګېدلې. دا یو ګډ موږ دلته خرڅو په شپېته په 500 په دوه کالدارو خرڅو. اول ته په افغانۍ باندې په 15000 په 14000 په 14000 په افغانۍ کې نو دی دی ګټه چی شي اسو هم دا 1500 روپے ګټه خریدار نشتا ی خریدار له وجه په دې ګرمۍ کې موږ د تپ کې درو ودی سوکو مجبور ای
په دې منډه کې د پسونو بیا ل 15000 څخه تر یو لک کلدارو پورې ده
دغه پسونه چې د ډیورن تر کرخه را اړول شوې دي د هر پسه په سر 15000 کلدارې مصرف راغلي دي خو بیا هم د نورو ځای پسونو په پرتله په ټیټه بیا پلورل کیږي
د انفلاسیون له عمله پیرودونکو غواړي په ارزانه بیا افغان پسونه واخلي
راغلی وسانه دغه غفول لپاره او دا افغاني غړي دا قیمت کې لګرزان دي او پاکستانی چې کوم یې لګران دي هغه تقریبا 75-80 خو شا کې دا 65 او د نارمل دی ریټ کې دا دي راغلی موږ ګورو لګي یو افغاني غړ غفول لپاره
روسا یوازې دغه منډې ته افغانستان څخه 2000 پسونه راوړل شوې دي د سرویو سوداګرو د دواړو غاړو له چارواکو غوښتي چې د سرویو د تګ راتګ لپاره د اسانتیاوي برابر کړي څو د قاچاق لارو ته اړ نشي مسکا ساپي امریکا غاګ پیښور
د افغانستان په ګډون د آسیا د وچې په ځینو هیوادونو کې ګرمه هوا د خلکو ژوند تریخ کړی دی یو ورستۍ څېړنه ښیي چې د تودوخه لوړه درجه د اقتصادي ځان سربېره د انسانانو روغتیا ته هم خطر پیښوي په افغانستان پاکستان هند او په ټوله کې په سیمه کې هغه خلک چې بې وزلي دي د ګرمۍ لامل تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي
تما کې دا چې موسمي بارانونه به په سیمه کې د دوبی ګرمۍ څپې کچا راکم کړي خلا داسې ندي شوي د افغانستان په ګډون پر پاکستان هند او سویلي آسیا باندې د ګرمو څپو څادر خپور دی د برېښنا نشتون یا کموالی کمزور اقتصاد او د روزګار چلولو لپاره د ګرم آسمان لاندې سخت کار کول په سیمه کې د خلکو روغتیا ګواخي
دا افغانستان په شمول په سیمه کې ډیره شدید تودوخه روانه ده چې دا وسنی اورشتونو هم دا کنټرول نکړله او دا تودوخه د اورشتونو سره په تقابل کې کله چې اورشتوسی یو ورځ ورسره لاغت خبرت سیمه داسې ګرمه سي چې ورکن ټپ پر سیمه باندې پریوزي دا هوا ډیره ټپوي دا د اقلیم د بدلون ستري اغیزې دي او د اقلیم د بدلون دا یو برخه ده
دلته د هند پلازمینې ته نږدې په ګوروګرام کې کډوال کارکونکي دا غوره غړي چې ډیر وخت له خپلو کورونو بهر تیر کړي ځکه د دوی کوچني کورونه د المونیم او اوسپنې څخه جوړ شوي چې تودوخه دوه برابره کوي
پکې هیڅ کار نه کوي او موږ هم بے وزله یو د کولر توان لرو
د اوبو د کمښت سره یو زمونږ په کوچنیو خونو کې د تودوخه سره گزاره خورا ستونزمنه ده کله ناکله د دوایا درې ورځې لپاره هم بریښنا نه وي
پسیما کې نور هیوادونه او په میلیونونو خلک لورته حالت سره مخ دي د کیمبرج په انتون د سیډونکو لخوا یو تازه څېړنه ښایي چې د اقلیم د بدلون له امله د تودوخه څپې د سیمې د هیوادونو ډېری برخې اغیزمنې کړې دي
زمونږ موندنې ښایي چې د هند نږدې 90% وګړي چې د هند په هر ځای کې ژوند کوي تر هغو ځنونو لاندې راځي چې خورا خطرناک دي
کارپوهان وایي چې د دوی معلومات ښایي چې په وروستیو کلونو کې د تودوخه څپې په مکرر ډول شدید شوي چې دا کار د انسانانو روغتیا له خطرونو سره مخ کوي
موندنې ښایي چې د تودوخه تر فشار لاندې د 400-500 میلیونه خلک زما او ستا په پرتله چې اسانتیاوو ته لاسرسی لرو د ګرمۍ سره د مقابلې توان یې خورا لږ دی او دا په دې معنا چې د دوو خلکو روغتیا ته باید جدي پاملرنه وشي
همداشان په پاکستان کې هم د تودوخه درجه د پخوا په پرتله ډیره لوړه شوې ده د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې یوازې په مردان خار کې 13 کسانو د سختي ګرمۍ له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی احسان الله یوزای امریکا غاګ واشنگتن
پښتو خبری خبرونه هم دلته پایته رسیدي سوشل بیورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانای لینا روزبه ده لینا جان سلام مهربانی پروگرام تاسو سره
بله ممنون سپاس از شما با سلام به شما و به بیننده محترم تا لحظات دیگه بخش دری برنامه این ساعت آغاز میشه امیدوارم منتظر بمانید و بیننده ما در نیم ساعت بعدی نیز باقی بمانید